یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبې ورځ ده، سرطان د میاشتې 26مه نېټه ده، 1399 لمریز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې 12مې سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې زموږ وروستي رپورټونه او خبرونه واورئ. له میدان وردګو به خبر سئ چې ولې هلته تر 5000 زیات کسان د صحي خدماتو څخه محروم سوي دي او تر 40 زیات کلینیکونه تړل سوي دي. نور پټونه به ورسره در تخپاره کړو. اول به ورسو نوریاس نوری د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګي کې مرسته کړې، خو متحدو ایالتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل په خواشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پرېکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په څو ولسوالیو کې شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګي سیدان په یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې څو روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد افهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسېدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. میدان وردګو د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادري ازادي راډیو ته وویل چې د ده په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. میدان وردګو ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان حکمت دوراني ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکتران ګواښلي، خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزه به ژر حال او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د تروریزم پر مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې بیګا ماښامې په ټلیفون له ولیعهد سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی ویلي له سلمان سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له تروریزم سره په مبارزې، امنیت د افغانستان د توکو لپاره پر بازار موندنې او سیمه ییز اتصال کې د سعودي پر رول خبرې کړې دي. افغانستان حکومت اتل سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د رول د ادا کولو غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان چې د اسلامي هیوادونو او د سیمې یو قدرت بلل کېږي، څو واره د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونه جوړ کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ ناوخته د دې ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د خیربین په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز او دوه د وسلو زیرمتونونه له منځه وړي دي. د پکتیکا د امنیې قوماندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې وړمه ورځ پیل شوي او پرون پای ته ورسېدل، درې تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وسایطو ضد لسګونه ماینونه او نور مهمات لاسته راغلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګي کې مرسته کړې، خو متحدو ایالتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن وویل چې هیواد یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشین یې کار پرېښی و بندر ته لېږدولې ده، خو متحدو ایالتونو ویلي چې دغه کښتۍ له خپل مالک سره په متحدو عربي اماراتو کې د جولای له 14 وروسته له هغې چې مخابره یې بنده شو تماس نه دی نیولی. هغې ویبپاڼې چې آنلاین د تیلو د ټانکرونو مسیرونه څاري ویلي چې دا د MT ریاح په نوم د متحده عربي اماراتو کښتۍ ده چې د جولای په 14 یعنی 3 مخکې د ایران اوبو ته داخله شوې ده. د امریکا یو پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگتن شک کوي چې ایران به دغه کښتۍ ضبط کړې وي. دا پېښه داسې مهال پېښېږي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ زیات شوی او برېټانیا هم په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ په دې تور چې پر سوریه د لګول شویو بندیزونو سره سره یې هغه هېواد ته تیل لېږدول نیولې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیزي بلل شوی غندې د دې جرګې یو خپلواک او څلور جمهوري غوښتونکي غړي له 215 ډیموکرات غړو سره یو ځای د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. د پریکړه لیک متن په سختو ټکو د ترامپ د توپیر پالنې څرګندونې چې د نویو امریکایانو او د بیلو رنګونو خلکو پر ضد کرکه او اندېښنې زیاتوي او هغه قانوني کوي غندې. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراتو ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړې شي. دغه څلور واړه ښځې الکساندریا اوکاسو کارتس، الهام عمر، آینا پریسلی او رشیده طالب د امریکا آدبادیا او درې په امریکا کې زیږیدلی دي. په استازو جرګه کې دغه پریکړه لیک داسې مهال صدرېږي چې ترامپ او د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو دا رد کړي چې ترامپ د او کم پال وی او جمهوری غوښتونکو وکیلانو غوښتي چې ډیموکراتانو د اقداماتو پر ضد ودرېږي. د عدالت نړیواله محکمه بنن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی. د اسلام آباد وایي چې کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. دې کار د هند غوسه راوپاروله او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړه. هند وایي چې کلبوشان جاسوس نه دی. نوې ډلې ویلي پاکستان دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه د ورکړې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی.
تاسو د ازادي رادیو اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې به له کونړ واوري چې د یو شمیر سیمه ایزو چارواکو په وینا د داعش په نوم د وسلوالي ډلې غړو هلته په ځنګلونو کې ځالې کړې دي، ونی وهي او لرګي خرڅوي.
څومره مخالفین د دولت چې دغه تمیش دي، کاغه داعش دی او کاغه طالبان دي او کاغه نورې تورریستي ډلې دي، د دې خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
په دې خبرونه کې به واوري چې په میدان وردګ ولایت کې تر څلوېشتو زیات کلینیکونه تړل شوي دي.
دوه څلوېشت کلینیکونه د ولایتي شفاخانې په شمول باندې د دغه تهدیداتو له وجې تړل شوي دي او تقریبا هر ورځ د 15,000 خلکو په شاوخوا کې خپل لاسرسی سي خدمات.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د ایران او امریکا لانجې ته کتنه لرو او په ونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی ونیز پروګرام خبرو چې د زهرو کاروان ورته وایو. د خبرونه اول رپورت مو لکونه دی. البته زموږ همکارانو په کابل کې دا رپورت د کونړ د سیمایزو چارواکو په حواله جوړ کړی دی. د کونړ سیمایز چارواکي مانی چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د دغه ولایت په د ځنګلونو په ځینې برخو کې ځای پر ځای سوې ده، د ځنګلونو ونی وهي او لرګي خرڅوي ترڅو خپل دغه تخریبي فعالیتونه چې دوی کوي تمویل کړي. د فارن پالیسی مجلې په وروستیو کې د افغانستان د ځنګلونو په اړه یو مقاله خپره کړې وه او لیکلي دي چې د داعش وسلوال د دغو ځنګلونو څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. زما همکار اکرام الله اکرام د دې سره په سټوډیو کې دی. اکرامه مهرباني.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل که څه هم په کونړ کې د ځنګلونو د قطع کولو او قاچاق کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د دغه ځنګلونو قطع کول او دوی ته او مالی ګټه ترې اخیستل هغه څه دي چې د کونړ سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی پی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په چپ اداره څوکۍ نارنګ غازی آباد او نړۍ ولسوالیو کې هغه سیمې دي چې په وسلوال مخالفین پکې واکمن دي. دغه سیمو کې ځنګلونه قطع کیږي او ګټه د همدغه وسلوالو جیبونو ته ځي.
داسې خو دقیق موږ نشو ویلی چې کومه ډله د دې نه خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي، کاغه داعش دی او کاغه طالبان دی او کاغه نورې تورریستي ډلې دي، دغه خلک د دې نه خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
تازه فارن پالیسی مجلې هم د افغانستان د ځنګلونو په اړه یو ځنګړی مطلب خپور کړی دی او په دې مطلب کې د کونړ ولایت هغه ځنګلونو ته اشاره کړې ده چې په خاوي د طالبانو په کنټرول کې اوس د داعش اسلامي دولت ډلې لپاره د لرګي او د صنعت لپاره د عاید یو ښه سرچینه ده. مقالې لیکلي چې د څوکۍ ولسوالۍ نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرخه ده، بلکې د لرګي او قاچاقوړونکو له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. دغه مقاله لیکونکي د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي دي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه چې ده هغه د لرګي او قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پوخا د بلوت صبر او غوس په ونو پوخلی، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 30% ونې له منځه تللې دي او له مخکې له وچ شوي غرونو ته لاره اسانه شوې ده. همداشان دغه مقاله لیکونکي د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد کامل له قوله باندې لیکلي دي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاقېږي. محمد کامل چې د لرګیو کاروبار کوي د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په خای طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوسې پیسې داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو غړو ته ځي. د ده په وینا هر ونه له 3,000 to 5,000 پاکستاني وکالدارو بیا لري. د کونړ ولایت 2 تنو اوسیدونکي هم همدغه مسلې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د قطع کول د مخالفو وسلوالو لپاره په یوې ښې عایداتي سرچینې بدله شوې ده.
معنی یو نوم رحمان وزیر دی د کونړ ولایت اوسیدونکي. دغلته چې ځنګلي والکیږي پیدا او عاید چې دی هغه دولت مخالفینو کار ډلې هغې ته دی په دغه عوایدو باندې خپل سپونه قوي کوي، خپل کوم مصارف چې همدغې د لارې پوره کوي.
زما نوم غلام سخي دی. داعشو په د کونړ په یو شمېر ځنګلونو باندې لکه د چلس شولو، کلانګل شولو، شوړیک شولو، اډوال شولو، دغه ساحو کې ځنګل داعش وایي او ګټه یې د هغو جبونو ته ځي. ولس ته یې، حکومت ته یې د 5 روپیو په خیر نه رسېږي.
فرشته جان هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او همدا شان د کرنې او مالداري وزارت د ویندویانو نظرونه هم په دې اړه ولرو، خو د دې وزارت ویندویانو لجمنو سره سره هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. بل مسله چې په افغانستان کې د معدنونو د کیندنو مسله د چیلدین هم په پراخه کچه باندې په بیلابیلو سیمو کې مخالفین ګټه اخلي او راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سره چې موږ وغږیدو د دې وزارت ویان عبدالقادر متفی ویل چې په یو شمېر نامنه ولایتونو کې د سیمویزو اوسیدونکو غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ وسلوال مخالفین هم د افغانستان د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
مننه اکرام. دا ډیر جالب راپور و. اوریدونکو تاسو خپل کپ کونړ کې اوسئ، مخصوصا کده څوکۍ ولسوالۍ په شاوخوا کې اسنو ازادي رادیو ته د افغان بیسیم پر اته سوات لس شمیره باندې پیغامونه راستولای سي چې تاسو په منطقه کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی، او آیا تاسو دغه مشکوک خلک ویني چې غوی د ځنګلونو قطع کوي او بیا یې خرڅوي، او دغه کاروبار په اړه تاسو معلومات لري. موږ به په دغه خبرونه کې هڅه وکړو چې دغه تاسو پیغامونه خپاره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو د دې سات په خبرونو کې واردل چې په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو کلینیکونو او ډاکټرانو ته خبرداري ورکړی چې دوی دې نور کار نه کوي. لدی عمله په دغه ولایت کې 240 کلینیکونه تړل شوی دي. د میدان وردګ کې او په لغمان کې د کلینیکونو او د صحي خدماتو مسولیت د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په غاړه ده. یعنی دغه نړیواله اداره په افغانستان کې په دغو دوو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د تمویل او د هغوی د روزنې او د کار د پرمختګ لپاره فعالیت کوي. د سویډن کمیټې پر ویبپاڼه باندې لیکل شوي چې په میدان وردګ او لغمان کې دوی تقریبا 1,000,000 وګړو ته صحي خدمات کړي دي او کوي. یعنی دوی تخمین کړی چې په دغو دوو ولایتونو کې به 1,000,000 وګړي وسی چې دوی ورته صحي خدمات کول. په 2010 میلادي کال کې د سویډن کمیټې لیکلي چې 2.6 میلیونه وګړو ته په دغه دوو ولایتونو کې دوی صحي خدمات کړی دی. په یو ډول نه یو ډول یې مرسته ورسره کړې ده. صحي مثلا 50,000 کوچنیانو ته چې تر 15 کلن کم عمره وو د اسهالونو، د تیتانوس، د پولیو او د هپاتایتس بی په ضد واکسینونه ورکړي تداوی کړی ده. یا مثلا څلور څلوېښت زره میرمنو ته یې د ولادت او د نورو نسایي ستونزو د حل لپاره مرسته کړې ده. وخت چې په دغو میدان وردګ ولایت کې اوس کلینیکونه تړل شوي دي، د سویډن د کمیټې چارواکي وایي چې دوی اندېښنه لري، ځکه د دې کمیټې د پروګرامونو د مسؤول ډاکټر خالد فهیم په وینا تر شپږ زره زیات کسانو ته هره ورځ دوی دغه صحي خدمتونه کول چې اوس نور نسي کولای. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې د نظر غوښتی چې ولې دا کلینیکونه وتړل سوه.
لکه څنګه چې تاسو آگاهی لرئ، اتم او نهم د جولای د شپې د تنګی سایدان په کلینیک باندې او چې ویل کېږي چې د امنیتي ځواکونو له طرفه په کلینیک باندې حمله وشول، او د هغې په نتیجه کې د کلینیک دوه صحي کارمندانو ته مرګ ژوبله واوښتله، او یو د مریضانو پایوازو، او یو بل کس چې هغه په دغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، او د کلینیک عامر ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو د ځان سره ولاړی. نو د هغې پیښې په غبرګون کې داسې ویل کېږي چې طالبانو تصمیم نیولی دی چې د میدان وردګو په ولایت کې ټول صحي کلینیکونه وتړي. ادې په نتیجه کې مجموعاً تر اوسه پورې 240 کلینیکونه د ولایتي شفاخانې په شمول باندې د دغه تهدیداتو له وجې تړل شوي دي، او تقریبا هر ورځ د 15,000 خلکو په شاوخوا کې خپل لاسرسي سي خدماتو ته
کلینیکونه تړل شوي دي. که تاسو د ګواښونو له امله تاسو تړلې، کتنه طالبانو تړلې دي؟
البته طالبانو تهدید کړی دی صحي کارکونکو ته چې کلینیکونه وتړي، او صحي کارکونکو په نتیجه کې کلینیکونو کې کار کول درولای دی.
ټول همدغه 240 کلینیکونه دي او کنه نور کلینیکونه هم
شته؟ مجموعا د وردګو په ولایت کې واویا کلینیکونه دي.
ښه، نور فعالیت لري؟ اوس فعال دي؟ بلې،
نور اکثر په چې هغه د دولت د کنټرول لاندې دي، یا تر اوسه پورې صحي کارکونکو کوم مستقیم تهدید نه دی ترلاسه کړی. نو د پرون ارقام دا ښیي چې نور کلینیکونه فعال.
نو طالبانو ولې دا ګواښ کړی دی؟ آیا دغه کسان چې وژل شوي دي دا د طالبانو کسان ول؟
البته تر اوسه پورې دا نه تاییدېږي چې هغه څلور کسانو چې خپل ژوند ورکړی دی دا د طالبانو سره څه تړاو لري یا نه لري. اما مهمه په دې کې دا ده چې کلینیک ته مسلط داخلېدل د ټولو نړیوالو بشري حقونو نقض دی، او هیڅ متخاصمه ډله حق نه لري چې د کلینیک حریم ته مسلط داخل شي. او په دې څلورو کسانو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، دوه تثبیت شوي دي چې د دغه کلینیک کارمندان دي.
ډاکټر صاحب، اوس ته خو شپږ زره کسان خو ډیر کسان دي، او 240 کلینیکونو کې چې دا شپږ زره کسان به درملنه کېده، نو دغه تړل کېدل به دې تر کوم پورې دوام وکړي؟ آیا فکر نه کوئ چې هلته به ډیر غټ روغتیایي ناورین رامنځته شي؟
البته ویرامداده چې داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي، او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه به په ورځني ډول باندې مستفید کېدل. او همدا وجه ده چې موږ د خپل ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو، او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي، ځکه د دې کلینیکونو د بندولو
د ازادي راډیو یو اوریدونکي نقیب الله څکزیله کنداره پراته سواتر شمیره باندې په پیغام کې را لیکلی دي چې د طالبانو ورونو څخه په کلکه غواړو چې روغتیایي مرکزونو ته د ګواښ نه کوي، ځکه عام خلک د دې څخه ګټه پورته کوي او زیان یې په مستقیم ډول عامو خلکو ته رسیږي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو دغه نظرونه خپروي خو هغه خپل بې طرفه ده. اوس به ورسو ناجیه ساپی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
افغان سوداګر په یو درې ورځنی ناسته کې چې نن پیل شوې د پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منځنی آسیا هیوادونو تجارتي اچو سره د ویډیو کانفرنس لاله خبرې کوي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحمدین حاجی اغانن د دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل ل دغه غونډې هدف دا دی چې افغان سوداګرو ستونزې مطرح او ورته د حل لارې چارې وموندل شي.
سوالونه او انتقادونه چنادونه چې موجود دي د تجار د خوا ورته ویل کېږي چې دغه مثال د ویزې پاکله، د روټ پاس پاکله، د ترانزیت پاکله، مارکیټینګ پاکله، دا ورته ویل کېږي یو د بل سره تبادله کوي. دوی هم متوجه کېږي و خپل دغو ته چې دا یو مستقیمن عمل دی.
دغه ناسته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې ګڼې ستونزې لري. په بدخشان کې په 2015 هکټار ځمکه کې مصنوعي ځنګل جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به یو شمېر خلکو ته کاري زمینې هم برابرې شي. مخکې تر دې په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځنګلونه چې ډېری یې د پستې دي جوړ شوي دي. په دغه هیواد کې نوي ځنګلونه په داسې حال کې جوړیږي چې ډېر ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل شوي او لرګي له هېواده بهر قاچاق شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پام اوس وی چې ورسته بیا د مخدر موادو پر ضررونو باندې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرو دلته نه یوازې داسې چې تاسو د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو خبرې اورېدلای سي، تاسو دا مرویدلای سي چې څوک معتاد یا مخدر موادو باندې روج دی وي د غسر څنګه کولای سي چې مرسته وکړي تر څو دغه ستونزې څخه خلاص شي. نو دغه پروګرام د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. اوس به ورسو اسمت ساروان ته یو نړیواله مسله لرو. ایران وایي چې له یوې بهرنۍ تېرونکي بیړۍ سره یې مرسته کړې ده. ایران دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په وروستیو کې د هیواد د خلیج په اوبو کې پر څو بیړیو پر حملو تورن شو او د برېټانیې له لوري د یوې ایراني بیړۍ له نیول کېدو وروسته یې د متقبل اقدام خبرداری ورکړ. ساروان صاحب، تاسې دغه مسله په جزئیات ولوستې ده. اول که دا اوریدونکو ته ووایاست چې ایران دقیقا د خلیج په کومه منطقه کې د کوم هیواد له بیړۍ سره مرسته کړې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې امریکا اندېښنه لري چې ایران د بیړیو د نیولو هڅه کوي. د نورو هیوادونو ایران بیا وایي چې پامدې منځ کې ایران وایي چې لوی بیړۍ سره یې مرسته کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن چهارشنبه وویل لوی بهرنۍ بیړۍ سره یې وروسته له دې مرسته وکړه چې تخنیکي ستونزه ورته پیښه شوه. ایران نه دی ویلي چې دا بیړۍ د کوم هیواد وه.
امریکا یا عربی هیوادونو اوس په دغه نوی پیښه باندې څه عکس العمل څرګند کړی غبرګونی څه دی؟
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دا بیړۍ د جولای له 14 را په دې خوا په متحده عربي اماراتو کې له خپل څښتن سره په ارتباط کې نه و. ارتباطات یې سره قطع شوي وو. د بیړیو د څرک لګولو ویپاڼې ټانکر ټراکر ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو په ام ټي ریاه کمپنۍ پورې اړه لري، یعنی دا کمپنۍ خاونده ده، او د جولای په 14 د ایران د اوبو خواته واوښته. همدارس د ویپاڼې لیکلي چې ټانکر وروستی ځل په هرمز تنګي کې د قشم ټاپو ته نږدې لیدل شوی و. قشم په ایران پورې اړه لري. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. دا پېښه په داسې وخت کې شوې چې اوریدونکو ته هم معلومه ده موږ پر لپسې د څو ورځې د ایران او د امریکا په اړیکو خبرې کوو. د دواړو خواو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی، خصوصا د بیړیو په مسله کې د دواړو خواو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په دې کړکېچ کې برېټانیا هم شامله ده، ځکه چې برېټانیا په جبل الطارق کې د ایران یو ټانکر ونیو او له هغه وروسته ایران خبرداری ورکړ چې متقبل اقدامات به وکړي. یو ډول ترنګلی حالت په خلیج کې رامنځته شوی دی.
پرون د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي و برېټانیا ته د شیطان خطاب کړی و چې موږ به متقبل اقدام وکړو. دا د ایران د هرمز تنګي باندې که سروان صاحب اوریدونکو ته لنډ وایست چې دا څونه مهم دی د نړیوال نړیوال تیلو د انتقال لپاره.
دا شاید په نړۍ کې هیڅ بل نقطه د تیلو لپاره دومره مهمه نه وی لکه دا سیمه چې ده، ځکه چې عربي هیوادونه ټولو ته معلومه دي چې ډېر تیل تولیدوي او دا ټول تیل تقریبا له همدې تنګي څخه تیریږي. نو هر لحظه چې کله په دې سیمه کې یو تهدید رامنځته شي د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه یو دم لوړه شي. نو له همدې نه کولی شو چې اټکل وکړو چې دا تنګي څومره مهم دی.
تاسو په ایران کې ډېر کال د ژورنالیست په توګه کار کړی، تاسو د هرمز په تنګي کې دا غلنج بنوي نیوي کنه؟
دا اول ځل نه دی، بلې د خلیج په جنگ په دوران کې هم دا په دې تنګي کې هم داسې بحران رامنځته شوی او څو ځلې دا بحران رامنځته شوی دی. د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دوران کې، د ایران او د عراق د جنگ په دوران کې، او د خلیج جنگ نه منظوره او جنگ د چې په عراق لوري د کویت له نیولو په وخت رامنځته شو، په دغه ځلونو هم په دې سیمه کې دغه سي بحران رامنځته شوی.
نننه سروان صاحب ستاسو خبري ډیره کولای سو، خو وخت مو کم دی. اوریدونکو زموږ همکار اسمت سروان په ایران کې ډیر کله ژورنالیزم کړی، نو دته د ایران سیاسي او اقتصادي حالات شم معلوم دي. زموږ د خبرونې وخت کم دی، ورسته به ستاسو نظرونه خبر کړو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د سولې او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د افغان سولې لپاره په بیلابیلو وختونو کې پلاوي وټاکل شول خو پایله یې مثبته نه وه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، افغان حکومت تمه لري چې د راتلونکي بین الافغاني ناستې لپاره چې جامع او مهمه به وي، یو داسې پلاوی وټاکي چې په خبرو او مذاکراتو کې بشپړ مهارت ولري. د لیکوال په اند که پلاوی پیاوړی وي نو ممکن راتلونکي احتمالي بین الافغاني مذاکرات ښه او مثبته نتیجه ورکړي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې، د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې لومړیتوب سوله ده که انتخابات؟ په سر مقاله کې یادونه سوې د سولې او جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه ابهام د دې سبب سوی چې د دواړو په باب له افغان ولس سره شکونه پیدا سي. په سر مقاله کې سپارښتنه سوې که سوله کېږي باید په رښتینه معنا وسي، داسې سوله چې جګړه پکې ختمه او داسې ونه سي چې د یو بل له مصیبتونو ډک پړاو پیل سي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ارګ له سولې د انتخاباتو په لور تیښته کوي. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې، طالبان غواړي چې له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړه لیک لاسلیک سي او بیا وروسته انتخابات وسي څو دوی په سیاسي جریان کې شامل سي. په سر مقاله کې راغلي، د طالبانو د استازو وروستیو څرګندونو ته په کتو محمد اشرف غني په ډیره سخته څلور لارې کې ولاړ دی. کچېرې انتخابات کوي نو په یاد بهیر کې به زیاتې وینې وبهیږي. هشت صبر اسپانې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات باید سالم او شفاف ترسره سي. په سر مقاله کې اندېښنه څرګنده سوې، نه یوازې د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه ستونزې لري، بلکې کاندیدان هم ناغېړي کوي او ځینو یې تر اوسه اعتبار لیکونه هم نه دي اخیستي. لیکوال سپارښتنه کوي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه، حکومتي ادارې، کاندیدان او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي لاس سره یو کړي څو بریالي او شفاف او سراسري انتخابات وسي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په دوه کې د افغان سولې په تړاو له خبرو سره سم هم حاله په افغانستان کې جګړې زور اخیستې. د لیکوال په باور د جګړې دواړه اړخونه هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې ځان پیاوړی وښيي څو د سولې په میز کې برلاسي واوسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو په نقل قول لیکلي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو رحمت الله د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي د غازی آباد په هیګل دره کې طالبان د لرګیو ټکس اخلي او په سړک یې پاټک جوړ کړی دی. له هر موټره زر کالداري د ټکس په نامه اخلي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکزه لیکلي نه په کونړ کې یوازې ځنګلونه وهل کیږي بلکې معدنونه هم په غیر قانوني ډول استخراجیږي. ګوهر له کونړ لیکلي د کونړ ځنګلونه د وسلوالو لخوا وهل کیږي او باج ترې اخلي. لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي په هډوال او دیوګل کې وهل کیږي. البته دا هغه دوه منطقې دي چې غالبا په کونړ کې زه نه یم ورباندې بلده. تاسو خپله پوهیږئ چې دا د دوی منطقې مطلب څه دي. نیاز محمد نیازمن د پچیراګام څخه لیکلي موږ د فارن پالیسي مجلې راپور تاییدوو. په دې راپور کې د یوې ونې بیه 15,000 کلدار یاده سوې خو په حقیقت کې د یوې ونې بیه چې په کونړ کې د دوی په وینا وهل کیږي 2,000,000 پاکستاني کلدارې ده. یو بل اوریدونکی عزیز رحمان له ننګرهار لیکي زموږ په ولسوالۍ اچین کې د پاکستان ملیشه طالبان ځنګلونه وهي او ځنګلونه وهل او اوس چې د ایشیان راغلي دي نو ځنګلونه په وده شوي دي. اوریدونکو دا ستاسې خپل نظر دی، د ازادي راډیو بې طرفه ده. تاسې موږ ته خپل نظر راوستوئ، موږ به یې درته خپور کړو. اوس به ورسو نوریاس نوري د دې ساعت د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم ویلي چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسېدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره د تروریزم پر مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غني دغه څرګند ونه په خپل ټویټر پاڼه کې کړی دی. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو 13 ورځې نه وخت د دې ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د خیربین په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوال مخالفینو یو مرکز او دوه د وسلو زیرمتونونه له منځه وړي دي. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره په هرمز تنګي کې مرسته کړې خو متحدو ایالاتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن وویل چې هیواد یې یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشین کار پرېښی و بندر ته لیږدولې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراټو ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړې شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-15 جنګي جټ الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر پر انقرې د لګولو ګواښ کړی څه ونه ویل. او د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلباشف یادوف د هند سمندري ځواکونو متقاعد افسر دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی.
او سم عبدالنافع همت د زهر له کاروان سره.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلنافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډیروالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د تخار پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 18 نیټه د دې ولایت په لتبند سیمه کې د مالیاتو په ترڅ کې 12 کیلو او 330 ګرامه هیروین ونیول شي. په یو کورلا موټر کې پټکل شوی او په پام کې و چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت پولیسو په تیره یوه میاشت کې څه د پاسه زر کیلو ګرامه نشه مواد نیولی دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل د نشه موادو قاچاق کوونکو ننګرهار ولایت د نشه موادو د قاچاقو په یوه لاره بدل کړی دی، ځکه نو افغان ځواکونو د نشه موادو او قاچاق کوونکو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي.
دری قضایا 1000
په دې قضیو کې 1.1 کیلوګرام چرس، تریاک او تیزاب شامل دي. د غډول د نشه موادو له قاچاق کوونکو سره 22 موټر هم نیول شي دي او تر هغه وروسته څارنوالي او محکمه ته سپارل شي دي.
د یادونه ورته چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې په ننګرهار ولایت کې 115 بیا قاچاق کوونکي نیول شوي او عدلی او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. پولیسو هغه مهال 90 کیلوګرام نشي مواد ونیول چې له پنچیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل د سرطان د میاشتې پر ولسمه نیټه د پنچیر ولایت پولیسو په روخه ولسوالۍ کې 80 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې کابل ته وړل کېدل. د دې نشي موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې له بغلان ولایت څخه کابل ته نشي مواد قاچاق کول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان پولیسو هغه مهال په بنو ولسوالۍ کې ونیول چې غوښتل یې د سرطان د میاشتې پر 13 نیټه 30 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي.
مسکا و تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډیروالي خبر ورکوي.
ان ون ایشو دټ از اکسټرډنری امپورټنټ،
یو شی چې ډیر مهم دی او باید هم د اوس پام ورته وشي، هغه د کوکنارو موضوع ده.
په یو بل راپور کې به واورو چې له نشي موادو سره د عدلیه او قضایي مرکز او پوهنې وزارت په ګډه په ښوونځیو کې د نشي موادو پر ضد کمپاین شروع کړی دی.
ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي.
دا چې نشه د انسان پر ویښتانو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
په موسن خلکو کې ویښتانو باندې ډیر بد تاثیر کې نسبت ځوانانو ته.
د سرتاج په نوم یې معتاد وایي چې په خوا ښه تکړه پهلوان و، خو اوس د نشو له امله ډېر کمزوري سوی دی.
کله چې په نشه راغلو نو یار نو دوست حتی تر نږدې ترین دوست موږ نه لاس واغسته.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهیروي.
دا سماوار په ټول ولایت کې مشهور دی،
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماوار چای خوښوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډیرېدو خبر ورکوي. ولسمشر غنی په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې په اړه جوړ شوی غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د تاریخ په پرتله د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی او دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه باید د دې موادو د قاچاقو او خرڅولو پر ضد مبارزه وکړي. کارپوهان هم له نشي موادو سره نړیواله مبارزه ګټوره بولي او زیاتوي چې د دې مبارزې په نتیجه کې به د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم ونیول سي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې په 2019 کال کې په نړۍ کې د نشئی بوټو په پرتله د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق او استعمال څو برابر ډیر سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې له فساد سره د مبارزې په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې، په نړۍ او ځانګړي توګه افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي خبر ورکړ او له هر ډول نشئی موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت وباله.
ان ون ایشو دټ از اکسټرډنری امپورټنټ،
یو شی چې ډیر مهم دی او باید هم د اوس پام ورته وشي، هغه د کوکنارو موضوع ده. د نشئی موادو موضوع تغییر کړی، اوس یوازې د کوکنارو او هیروینو موضوع مطرح نه ده، بلکې د امفیتامین او کریستالو موضوع هم مهمه شوې ده. اوس وضعیت تغییر کړی دی، انده چې افغانان د دې بلا څخه هم خوندي نه دي، سره له دې چې افغانانو فکر کوي چې دوی بخوندي وي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې نړیوال ټولنې ټول پام نشي بوټو تاړولې او دا یې هېر کړی دی چې د کیمیاوي نشي موادو تولید او استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. ښاغلي غنی له نړیوالې ټولنې څخه دا هم وغوښتل چې د نشهیي موادو له قاچاقو او خرڅلاو سره په ګډه مبارزه وکړي. د نشهیي موادو کارپوه عباس فراسو وایي که څه هم چې له نشهیي بوټو څخه د داخلي تولید په توګه کار اخیستل کیږي، خو افغانستان ته له بهر څخه هم د کیمیاوي نشهیي موادو قاچاق ډېر سوی او د افغانانو روغتیا ته یو جدي ګواښ دی.
اوس افغانستان ته د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر شوی چې په نشهیي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. زما په فکر تر څو چې په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي، د تریاکو تولید به هم د هرې ورځې په تیریدلو سره ډیریږي او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخه به ونیسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کیمیاوي نشهیي موادو کارول د دې لامل سوی چې د نشهیي بوټو استعمال کم او بیې هم راټیټ سي. ښاغلی فراسو له افغان حکومت څخه غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په همغږۍ افغانستان ته د کیمیاوي نشهیي موادو او پریکرسرونو د قاچاقو مخه ونیسي چې په دې سره به د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید کچه هم راټیټه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشهیي موادو په برخه کې د ولسمشر غنی د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس په کابل کې څو ښوونځیو ته ورځو. له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په ښوونځیو کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي کمپین پیل کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا کمپین د کابل ولایت په 300 ښوونځیو کې کیږي چې هدف یې د ښوونځیو شاګردانو ته د نشهیي موادو د زیانونو او مخنیوي د لارو چارو په اړه عامه پوهاوی دی. د ښوونځیو ځینې ښوونکي که څه هم د نشهیي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ګټور بولي، خو دوی وړاندیز کوي چې د نشهیي موادو په اړه عامه پوهاوی باید د درسي نصاب برخه وګرځي او په ښوونځیو کې د یو مضمون غونې په دوامداره توګه تدریس شي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا د کابل ښار په تایمنی سیمه کې د استاد مصبا د ښوونځي زده کوونکي دي. دوی له نشهیي موادو سره د مبارزې کمیټه جوړه کړې او د نشهیي موادو په اړه د عامه پوهاوي تر څنګ له نشهیي موادو سره مبارزه هم کوي. د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د کمپاین د پوهنې وزارت او نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سه شنبې په ورځ له همدې ښوونځي څخه پیل کړ. د دې ښوونځي یو زده کوونکی محمد رضا وایي چې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه یې خپل ټولګیوال پوه کړی دی.
له کومه وخت راهیسې چې زه دلته درس وایم، د نشهیي موادو په اړه یوازې دومره پوهیږم چې د نشهیي موادو استعمال ډیر زیانونه لري. ډېری کسانو ته مې په دې اړه نصیحت هم کړی دی خو ګټه یې نه کوله، خو بیا مې هم خپل کوښښ وکړ.
د مریم لیسی یو زده کوونکی نور جهان بیا په نشهیي موادو باندې د احتیاط یو لامل نشهیي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی بولي.
اوس مهال د ټابلیټ کا په نوم ګولۍ ډېرې رواج شوې دي. په دې ګولیو ډېر ځوانان اخته دي. دا داسې ګولۍ دي چې که ډېرې وخوړل شي نو انسان وژني.
په پام کې ده چې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د کابل ښار په 300 ښوونځیو کې کمپاین وشي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهزت وایي دوی هڅه کوي چې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی په درسي نصاب کې شامل کړي.
موږ هڅه کوو چې له نشهیي موادو سره د مبارزې پروګرام او د نشهیي موادو زیانونه د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې شامل کړو. که څه هم د ښوونځیو په کتابونو کې په دې اړه پخوا هم یادونه شوې ده، خو اوس غواړو چې دا معلومات ډېر کړو.
د دې کمپاین په ترڅ کې په ښوونځي کې د نشهیي موادو دوه بلبوردونه نصب شول. د دې بلبوردونو هدف دا دی چې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تر څنګ زده کوونکي په دې هم خبر شي چې په قانون کې د نشهیي موادو قاچاق کوونکو او خرڅونکو ته جزاګانې ټاکل شوې دي. معلمه سوریا چې په اتمو او یولسمو ټولګیو کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکړې وایي چې دا کمپاین هم ګټور دی، خو غوره لاره دا ده چې دا پوهاوی د درسي نصاب برخه وګرځي او په پرله پسې ډول په ښوونځیو کې تدریس شي.
کمپاین خو به خامخا به ګټور وي که مستقیم په ټولګي کې راسي، ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي، یا د ازرارو په باره کې خبرې وکړي، دا به ډېره مؤثر وي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د ګډو څېړنو پر اساس په افغانستان کې دا مهال 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم ډول نشه کوي او یا هم د نشو له امله زیان وروختی چې ډیری برخه یې ځوانان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه
په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر ویښتانو باندې څومره ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې نشه په کم عمر کې د ویښتانو د سپینېدلو او رژېدلو سبب کیږي. دا چې نشه ولې پر ویښتانو باندې ناوړه اغېزې کوي، دغه ناوړه اغېزې له نشه یانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر ویښتانو باندې ډېر ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ویښتانو باندې څومره ناوړه اغېزې لري.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي، په شمول د ویښتان. که چیرې تاسو وګورئ اولین ټیسټ چې مثبت وي، مثلا په لابراتوار کې ویښته اخلي او مایکروسکوپ لاندې ږدي، مواد لاندې ږدي، هغه چې مواد مخدر معلومیږي چې دا نفر سره کوم مواد مخدر استفاده کوي. کوم سروې چې د یونیورسی محترم اداره په 2015 کال کې کړی دی، دغه ټیسټ د 3.5 میلیونه شوی، دغه 3.5 میلیونه ویښتان سمپل اخیستی یو ویښته او معاینه کړی دی. یعنی دا سړی مواد مخدر استفاده کوو. مخدره مواد هغه دریمه درجه معتادین، یعنی چې هغه سیویر ډرګ یوزر وي، هغه چې شدت د نشه یي او ورځ په ورځ دغه ویښتانو باندې تاثیر کوي. اول خو ویښتان ورځ په ورځ ضعیفیږي او پیازک دومی یا فولیکول د ویښته چې دی هغه باندې بد تاثیر کوي. مرور د زمان د ویښتان د لاسه ورکوي. یو ویښتان یو خو خپل نظافت ته توجه نه کوي، هغه کوم مراقبت او مواظبت چې ویښتان ضرورت لري هغه ته د رسیدګي نشي کولی. د ورځ په تیریدو سره دا ویښتان تضعیفیږي. د اوږدمهال ضررونه یې دا ده، کله چې دا قلت دی ویټامینو سره مواجه شو، قلت د منرالو سره مواجه شو، د رسی افز صحیح نه مرتګي، مختلف حشرات سپک او دشان پیدا کیږي. او په زمین کې خپله ویښته چې دی نو پروتین دی، کله چې پروتین وانخلي یا پروتین ضایع شي هغه دفتا بد تاثیر کوي. او بل مخدره مواد ډېر پروتین ضایع کوي. کوم مغذي مواد چې ورته ضرورت دي هغه نه استفاده کیږي. په زمین کې ویښتان مخکې له وخت نه سپینېږي، ویښتان ضعیفه کیږي او په تویدو پیل کوي.
ولې نشه پر ویښتانو ناوړه اغېزې کوي؟ علت یې څه ده؟
کله چې یو نفر مواد مخدر استفاده کوي، یو خپل حفظ الصحه ته نشي رسېدلی. ویښتان لکه باغچه غوندې، باغچه خښاونه کوي، ګلان صحیح ګل نه کوي. نو داسې ویښتان هم نظافت ته ضرورت لري. هر ویښته د وجود چې سر نه نیوله تر پخې پورې، هده د مسامت دي، سوري دي، چې د دې دخوا نه خپله د وجود هغه فضوله مواد ورنه وځي. نو کله چې دا صحت رسیدګي ونشي کېدی، هغه سوري بندیږي. کله دا سوري چې بند شو، هغه اضافه مواد نه اطراح کیږي د جلد نه، دا سبب د تویدو د ویښتان کیږي. له بل پلوه دا کامل ویټامین او منرال نه اخلي، چون ویښته پروتین ده، پروتینی مواد نه اخلي، کاربوهایدریت نه اخلي، شحم مکمل اندازه نه اخلي. یو طرف نه دغه مخدره مواد میتابولیزم او تجزیه کېدل زیات انرژي ته ضرورت لري، بل له طرف نه دا انرژي مکمل نه اخلي، د دوه تیګو لاندې واقع کیږي. نو همدغه ده چې د ویښتانو باندې بد تاثیر کوي. ویښتان مخکې له وخت نه سپینېږي او مخکې د وخت هم تویږي.
ټولې نشې پر ویښتانو یو ډول ناوړه اغېزې کوي، او که ځینې کمې یا ځینې ډېرې کوي.
مخدره مواد هغه ترکیب کې فرق ده. مثلا شیشه میت امفیتامین اې دې ترکیب کې داسې کیمیاوي مواد چې دا زر متاثر کېږي نظر د چرس ده. نو هغه مواد چې ډیر شدت د نشې زیات ده زر تاثیر کوي. نظر هغه مواد چې مثلا شدت د نشې کم ده، لکه شیشه یا میت امفیتامین، مثلا هیروین او نور استاکسی، نور مواد دا زر ویښتان له منځه وړي او زر سپینېږي، زر تضعیفیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟ کله چې د نشه پرېږدي بیرته ویښتان عادي حالت ته راګرځي؟
کله چې دا نشه ده پرېږدي، تر یو وخته پورې چې وجود بیرته دغه مواد اېده کوي، مثلا پروتین، شحم، کاربوهایدریت، لکه مشکل ورته وي. اما هغه شی چې د لاسه ورکړي، مثلا ویښته توی شوي، هغه بیرته نه اېده کیږي او د پیشرفت نه جلوګیری کوي.
کله چې مثلا ویښتان اسپینیږي یا ویښتان تویږي مخدره مواد بند کړي د پیشرفت نه جلوګیری کړي. اما شیشه چې د لاسه ورکړې اکثریت بېرته نه یاده کیږي.
په کوم عمر کې نشه د انسان په ویښتانو ډېره ناوړه اخیص لري؟
که چیرې موسم مثلا د څلوېښتو نه پاس خلیږي، دوی چون یو خو مغذي مواد نه اخلي، بل جذب وجود ضعیف وي، په موسم خلکو کې ویښتانو باندې ډېر بد تاثیر کوي نسبت ځوانانو ته. او په ځوانانو کې که چیرې هغه مواد مخدر شي شدت د نشه یې زیاتي، هغوی باندې بد تاثیر کوي. مثلا په ځوانانو کې مخکې له وخته ویښتې ډېر ځینې سپینې د نسبت د تویېدو نه یې.
د نارینه وو په نسبت د ښځو ویښتان مقاومت لري او چندان نه تویږي، هغه کومې نشې دي چې د ښځو ویښتان هم تویوي؟
دو هورمون دی، یو استروجن بل پروجسترون، چې په ویښتانو په حفظ کې ډېر رول لري. نو په ښځو کې معمولا ویښتان مقاوم وي. د یو علت دا ده چې دغه هورمون دوی کې زیات ده، هغه زنانه هورمون د دې کلکوالی سبب کیږي. کله چې مواد مخدر استفاده کوي د دې دغه زنانه هورمون سویه کمیږي. کله چې کم شو نو په تدریجي شکل سره د عین تاثیرات لکه د نارینه وو غوندې په ښځو کې هم ده. ښځو مخکې له وخت نه هم ویښتان ځي او سر سپینېږي مخکې د وخت نه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د قربان سیمه اوسیدونکو سرتاج لا تو کالو رئیس نه شکوي. د تنشې مخ کې شته کړه پالوانو او په هر سیالي کې به لاس بارو، خو اوس ډیر ناوسه او کمزوري سوي دي. دا چې سرتاج څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله تر دې مهاله څه ډول ستونزې ګاللې دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
دا ملګری زموږ چرسي وو، نو ده به چې کړه دا سګرټ ډک ماته بل یو دود ته مسکا. اگر که ما به ډېر کوشش کوو نه به مسکه، خو دی به ډېر چلو شو به یو دود ما وسکه. په اندې اندې کې استه چرسي شوم، چرسي شوم بیا اندغه ملګری به چې ملي و دا مې خواته راته اندې سره بیا په دې عمل را واوښتم. پوډوري شوم بیا ما هغه چې زه کابل ته موږ راغلو ماجر و هغه وخت پاکستان کې بیا دلته مې یو کمپین کې موټرونه بعد هغې داسې شو چې زه یو کمپین کې دا مواد ما سره خلاص شول. زه هغه بازار ته ووتم، په بازار په نوم د زرمتو خو ما پکې د مواد پیدا نه کړې. دواخانې ته لاړم، هلته ما د نشې پیچکاریانې وکړې. ګردیز تیرې کې چې راښکته کېدم دا سر رانه پشتریک لاړه. همدې بابت کې دا موټر ما چپه کړ ته، خو هغه کاروبار مې په هغې د لاسه ووته. کمپین ما یو څه سرمایه ټوره کړې وه په دې کمپین کې، سراچه موټر مې واغسته دلته کابل ښار کې، ټیکسیوانې مې پې کوله. داسې وخت راغی چې ما رسیدګي په هغه موټر کې مو نه شوه کړی. موټر مې دوه کالو کې لاس نه لاړه را. خو همداسې ورو ورو مې اقتصاد ډېر ضعیف شو. آخر دې ته راغلم چې پامیل هم لاس واغسته، هر چی لاس واغسته. بس بیا په دې ښار کې پاتې شو. په دا پیپسیانې به هم ټولولې، شپې به پول لاندې پراته وو، په کاغذو به هم شپې وې، کالي به هم خیرن وو، سر به هم مبر وو. کور کې یو شی پټکه بل شی پټکه، همداسې کور والا هم ډېر زیات کړل. پیسې به هم کور کې او ساده پورې راکولې. آخر کور نه هم سامانونه خپل پټول به خرڅول به هم. په دې بابت کې نور د کور اړیکې هم راسره خرابې شوې. اوس د 15 کاله کېږي کور ته هم نه یم تللی. د نشې نه مخکې موټرو صاحبه کار مې ښه جوړو، میلې به وي صاحبه، یو ځې بل ځې ته به تللو. کله چې په نشه راغلو نه یارو نه دوستو، حتی تر نږدې ترین دوست موږ نه لاس واغسته. ما داسې جړا به هم راتلله چې دا څه شی راباندې وشو، دا ولې زه پلی شوم. زه خپله ځاني وړکتوب نه پهلوان وم، او ځوانۍ کې مې چا شا په ځمکه نه ده لګولې. زه به چې داسې یو محفل ته نه ووتم، یا به واده و یا به سیخه و، نو ما بسې 1500 ځوانانو کې وکتلې. دا 490 ځوانان به ماته ځان نه ټیټ ښکاره کېده چې دا یې ماتاب نه لري. و اوس یو محفل ته نه ووځم، 1500 ځوانان ناست دي، دا 490 ځان نه جی ګورم. دغه لس چېرته پکې زه ګورم، ازویم د دې تاب ته لري. اعتبار خو بیخي سقوط شوی دی. حتی دې پورې چې خپل پامیل در باندې اعتبار و، لیکن پردی سړی به څه پته اعتبار وکړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل تل د چای څښلو لپاره په ښار کې یوازې یوه سماوار ته ورځي، او آن دا چې کور ته هم چای ځنې وړي، خو په کومه ورځ چې دې سماوار ته ورنسي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یوه سماوار چای څښي، که یې ونه څښي نو ولې ناروغه کیږي، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستوران دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري.
فریجانه، یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنې وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته رانه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي، او ځان مې هم درد کوي. د دې سماوار چای چې وڅښمه بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې ایل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو شولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی، خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دا لا بله که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زړه ته نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نه سواره؟
ګوره چې ناسم ډېر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نارځي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره، خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډېر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قمندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو موږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
موږ خو چای ته زعفران او هیل هم وراچوو.
زعفران اویل خو موږ هم وراچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینکې او ګیلاسونه صفا دي، اوبه هم په اور ایښو او ښه ډېر ایښو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرې، دا اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بیا اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودسه سره څه اړه لري؟ رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب، هېڅ شی نه ورګډوم، بس خپل اخلاص ورسره ګډوم.
څنګه اخلاص ورسره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ورسره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟
قمندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکی نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولی. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه ووهله، په هر څه پوښولو.
قمندان صاحب، په څه شي پوښوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قمندان صاحب، دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لونچه لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلی دي چې په دې چای کې تاریخ ګډ شوی دي.
قماندان صاحب، ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړی، ډاکټران به خطا وتلي، دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشي غولولی، ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا وینې.
قماندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشې کړ.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پوره خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.